دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نترانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د شیعهګانو د جماعتونو امنیتي تدابیر قوي کوي. د قندهار لپاره د طالبانو امنیتي کمانډان مولوی عبدالغفار محمدي وویل چې د شیعهګانو د جماعتونو د ساتلو لپاره به امنیتي قطعه ګمارل کیږي. هغه دا خبره هم کړې چې په قندهار کې د اهل تشیع په جماعت کې د برید د عاملینو د موندلو لپاره هلې ځلې هم پیل کړې. تر دې مخکې وسلوالو رضاکارانو د شیعهګانو د جماعتونو او تکیه خانو امنیت ساتو. اغلی محمدی داسې مهال دا سرګندونی وکړي چې د اکتوبر په 14مه په کندهار کې په برید کې ګڼ شمېر کسانو وژل شو. امریکا وایي چې په کابل کې د هوایی برید په ترڅ کې د وژل شو لسو افغانانو کورنیو ته پیسې ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت وایي جان کربی ویلي چې د کابل نه امریکا ته د یادی کورنۍ د پاتې غړو د بولو په اړه هم د بهرنیو چارو وزارت سره خبري پیل شوې دي. خاغلی کربی زیاته کړې چې په سیاسي چارو کې د امریکا له دفاع د وزارت مرستیال کنن کال د تغذیه او ښوونې د غیر انتفاعي بنسټ د مشر سټیون کوون 13 پنځمه په دې اړه خبرې کړې دي. نوموړي نه دی ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د وژل شو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکول کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکی ویلي امریکا دا مهال د افغانانو د مرستو په اړه زیاته اندېښنه لري. په داسې حال کې چې دغه هیواد د اقتصاد غورځېدو ته نږدې دی، پر ځای د دې چې په افغانستان کې په راتلونکي کې د چین په زیاتېدونکي اثر فکر وکړي. د امریکا غږ لخوا د وی پوښتنې په ځواب کې جنساکی ویل زموږ زیاته توجه یا پام د نړیوالې ټولنې سره په ګډه افغانانو ته بشري مرستې رسول او دا خبره یقیني کول دي چې دغه مرستې هغه خلکو ته ورورسیږي چې مستحق دي. جنساکی د خبرې په داسې وخت کې چې څو ورځې وړاندې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي وو چین د خپلو کارکوونکو او هغو امنیت غواړي چې دلته پانګونه کوي. دوی د افغانستان په ځینو سکتورونو کې پانګونې ته لیواله دي او موږ غواړو چې په دې ورسره وغږیږو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی یو ورځنی سفر ازبکستان ته تللی دی. د دغه پلاوی غړي انعام الله سمنګان د کابل هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د چارو ادارې لوی ریاست د روغتیا، اقتصاد، اطلاعاتو او فرهنګ، لوړو زده کړو، سوداګرۍ، فواید عامه او اوبو او انرژي وزارتونو او د افغانستان بانک او امنیتي او خصوصي سکتور استازي شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې یاد پلاوی به د ازبکستاني چارواکو سره د ترانزیټي، اقتصادي او ترانسپورتي مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په خکولو خبري وکړي. طالبانو د یاد سفر په اړه وی اعلان کړي هم ویلي د خبرو اجنډا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، د برېښنا 500 کیلو لټر لین او نور مسایل شامل دي. د امریکا په خوانې ولسمشر بل کلینټن د سشن بیب له ورځې راهیسې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شوی. د خاغلی کلینټن ویان انجل اورینا په ټوټر کې لیکلي چې هغه د کورونا وایرس لقبل نه بلکې د وی بلې ناروغۍ لقبل بستر شوې دي. انجل لیکلي هغه مخبخه کېدو دي، روحیه یې لوړه ده او د خې درملنې لقبل د خپل ټولو ډاکټرانو، نرسانو او د روغتون د کارکونکو منندوی دي. سی ان ان د پخوانی جمهور رئیس د ډاکټرانو لقب لیکلي دي چې خاغلی کلینټن له هغه وروسته روغتون ته لاړو چې د ستړیا احساس وکړي. د طالبانو یو پخوانی کمانډان چې د امریکایانو په توقيف کې دی او د ترګري اړوند تورونه ور باندې لګول شوی، د جمعې په ورځ د نیویارک په فدرالي محکمې کې په ځان لګول شوی تورونه رد کړل. د امریکا د عدلیه وزارت تیرونه د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلو چې حاجی نجیب الله چې د نجیب الله نیم، ابو طیب عتیق الله او نثار احمد په نومونو هم مشهور دي، د امریکایانو په اپوزي قطار باندې په برت کې په لاس لرلو تورن دي. په دغه برید کې درې امریکایي عسكر او یو ژباړونکی وژل شوو. دغه برید د 2008 کال د جون د میاشتې په ورستیو کې د میدان وردګو د ولایت د سیدآباد په ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا شوو. په نوموړي باندې د غتور د تیري اونۍ د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په فدرالي محکمې کې ولګول شو. رپورټونه وایي چې د اپل آنلاین پلورنځي د چین د حکومت په غوښتنه په هغه هیواد کې د قرآن مجید اپلیکیشن حذف کړی دی. د اپل شرکت لا په دې اړه رسمن سندي ویلي. په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت ویان د اسوسییټډ پرس ته په یوې استول شوي ایمیل کې هم په دې اړه معلومات نه دي ورکړي، خو دا خبرې کړي ده چې په چین کې د انټرنیټ پراختیا باید د قوانینو او مقرراتو په اساس وي. د پاکستان د معلوماتي مدیریت د خدمتونو شرکت د قرآن مجید د اپلیکیشن جوړ کړو. دا شرکت وایي چې د چین د انټرنیټ د ادارې جواب ته منتظر دي چې اپلیکیشن بیا فعال شي. دغه شرکت ته پراختیا او اړیکو مسول حسن شفیق احمد وویل هغه کسانو چې دا اپلیکیشن په خپل وسایلو کې نصب کړي اوس هم ترې کار اخیستلی شي. او د ایران د استیناف یوې محکمې د امنیتي جنایتونو په تور یو ایرانی نژاده برتانوي چې د مرستندوی ادارو سره کار کوي نازنین زغری نومیږي، د هغې د یو کال بند سزا تایید کړله. د هغې وکیل د شنبه په ورځ یوې ایرانی خبری ورسپانې ته وویل چې د استیناف محکمې پرته له اورېدنې د ټیټي محکمې پریکړه تایید کړې ده. د یادونه ورده چې د ایران یوې محکمې د اپریل په میاشت کې په نازنین باندې په دې تور چې د ایران د حکومت خلاف پروپاګاندا کوي د یو کال سزا اورولې و چې د هغې خلاف دوی د استیناف د محکمې نه خواست کړي، خو نن دغه خواست د محکمې له خوا رد کړی شو. دا و خبره.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې نن د شنبې ورځ د اکتوبر 14 په نړۍ کې د خوړو د نړیوالې ورځ په توګل منځل کیږي، او په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې دا هیواد د ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دی چې ورسره خوړو ته د خلکو اړتیا هم زیاته شوې ده. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری خوراکي توکو ته د افغانانو د اړتیاو په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د دفتر د ویان وحید الله امانی سره مرکه کړي.
امانی صاحب، د خوړو نړیوال اداري د روان میلادي کال تر پای پورې د نړیوال ټولنې څخه د 200 میلیون ډالر مرستې د برابرولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه څومره مرسته مو ترلاسه کړې ده؟
د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام چې کومکونه تر اوسه ترلاسه کړي، او هغه شته امکانات او نه په ګټه اخیستلو سره په شدت خلکو ته د خوراکي توکو ترسولو پروګرامونه برنامې په ټول افغانستان کې دوام لري. نو د اوس لپاره موږ ویل شو چې د کال تر پایه، یعنی د 2018 کال تر پایه پورې موږ 100 میلیونه نور ډالر ته اړتیا لرو، تر څو کولای شو هغه 14 میلیونه کسان چې موږ هدف ټاکلی هغې ته ورسیږو.
تاسو د روان میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې 14 میلیون افغانان ته د خوراکي مرستو د برابرولو ژمنه کړې وه. تر اوسه څومره افغانان ته د مرستې رسیدلی دي؟
دا چې موږ څومره خلک تر اوسه پورې ورته کومکونه رسولې دي، د نږدې 10 میلیون خلکو ته تر اوسه پورې رسیدلی یو. یوازې د 13 سپتمبر میاشت کې موږ کولای شو چې نږدې 4 میلیون کسانو ته په یوه میاشت کې د خوراکي توکو مرستې ورسوو، او د خوراکي توکو دغه مرستې به په فرق کوي چې د نسایو کې ځینې خلکو لپاره د څو میاشتو د پاره وی ځنه ځایونو کې بیا د لګو میاشتو د پاره وی، یعنی د 2 میاشتو نه نیولې تر څلور او شپږ میاشتو پورې په دوامدار توګه د خوراکي توکو میاشت مرسته رسي. په نظر په برنامه او هغه فعالیت چې د WFP لري هغه باندې تفاوت لري او فرق کوي.
تاسو چې د کوم پیسو د برابرولو غوښتنه کړې، کدا پیسې برابرې نشي څه به پیښ شي؟
دا چې کومه هغه کوم مالی امکانات چې غوښتنې دي او راته پر وخت په اختیار کې رانه کړل شي، موږ به د ستوندو سره مخامخ شو. طبعاً چې ستونزې به وي او د هغې ډېر تاثیرات یا اغېز به پر خلکو باندې وي، بیا نو موږ مجبوریږو چې هغه پلان چې 14 میلیونه خلک دي د هغې تعداد راکم کړو، او یا هم هغه د مرستو موده چې د څو میاشتو لپاره د مرستو موده راکم کړو چې دا هغه مستقیم اغېز پر خلکو باندې وي. هم از موږ هیله دا ده چې کومکونه به په وخت ورسي، او هغه وعده چې د جنیوا کنفرانس کې شوې دي په جیشل هیوادونو په هغه کوم غونډه چې په پاری کې شوې دي، د اروپای ټولنې نوې کومکونه چلان کړې دي، د هسم رازر چې وي د عملی بڼه غوره کړې دي، بشري ادارو لکه WFP او نور په واکې ورکړې، تر څو مخکې له دې چې جمعې ورسیږي موږ کولای شو چې خلکو ته چیرته چې اړتیا لري هغوی ته په وخت او موقع کې خوراکي توکو مرستې ورسوو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرونو اداره په هیوادونو رخ کوي چې د اسنادو او نورو بیوروکراتیک اړتیاوې اسانه کړي چې د افغان کورنیو د یو ځای کېدو پروسه ګړندۍ شي. لیزا شلاین لجنیو څخه راپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
د 3.5 میلیون نه زیات افغانان په افغانستان کې دننه بې کوره شوي دي او په میلیونونو افغانان بیا ګاونډي ملکونو ته پکړه مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان دي شیبا منټو ویل چې د اوسنی ګرنو وړو شرایطو لاندې د معلوماتو راټولول ورته ډیر زیات ګران شوي دي. له همدې عمله دا ډیره مشکل ده چې وایي چې دوی په هیګي چې څومره خلک با په ملک کې دننه به کور شوي. په هر صورت د سل کلن مطالعه په اساس چې د اوسنی وضعیت د مخه تر سره شوي هغه وايي ممکنه دا شمیره ډیر زیات وي. منټو ویل
So from 2010 to 2019 I believe 286,000
د 2000 لسم کال نه د 2019 کال پورې چې موږ سمره ډاټا راغونډ کړی دا هغه وای چې 2,78,000 افغانانو ته د او ای سی ډی هوادونو او برازیل کې د کورنۍ جوازونه ورکړل شوې دي. زنه په هیګم چې دا اشاره ده مګر دا یو انزور باندې کوي. منټو وايي په بهر کې ډېر جلا شوی کورنۍ د یو ان ایس سی آر د فطرونو ته مراجعه کوي. په افغانستان کې د خپل خپلوانو د خوندیتوب او هم د غاړه د نورو ملګرو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. هغه د افغانستان دننه شرایط ډېر غیر معمولی بولي. هغه وايي
While many countries have specific legal frameworks that provide for refugee family reunification and other specific safeguards and waivers,
UNHCR د ملکونو نه وختنه کوي چې د کورنۍ او د بیا یو ځای کې دوه لپاره پروسی ساده کړي چې د خلک خپل ژوند خوندي کړي. په داسې حال کې چې ډیر ملکونه ځانګړي قانوني چوکاټونه لري چې د کډوالو د کورنۍ او د یو ځای کې دوه لپاره تیار دی او ځانګړي محافظت او معافیت وړاندې کوي. یو ان ایچ آر اندېښنه لري چې ډېر افغانان کډوال د دې قانوني حق په ترلاسه کولو کې د پام وړ ادارې خنډونو سره مخ کېدي شي. په دې خنډونو کې ځینې ممنوع لګښتونه د انتظار اوږد وخت او د اسنادو پیچلي اړتیاوې شامل دي. مانته وړاندیز کوي چې دغه ملکونه کولای شي چې د ویزو لپاره اسانه لارې برابر کړي چې افغان کورنۍ ته اجازه ورکړي چې د یو بل سره یو ځای شي او د کورنۍ هغه غړي چې ورک شوی وي هغه وپیژني. مانته وايي ډیر خلک به شاید ډیر وخت انتظار وکړي مخکې لدې چې دوی وکولای شي چې درم هواد کې د خپل کورنۍ سره یو ځای شي او د دوی ناسرګند وضعیت ته په پام سره هغه وایي چې دوی به د کډوالو په توګه ورتیا ولري او دوی به د ټولو کډوالو محافظت او د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
په افغانستان کې د تیر حکومت لخوا د نیمه قیمتي ډبرو د قانونو پرانستلو باندې بندیز لګیدلې وو چې لا هم دوام لري. اوس د صنعت او قانونو د خونې چارواکي تمه لري چې په افغانستان کې د بیکاری د کچې د کمیدو لپاره به د قانونو استلو ته اجازه ورکړل سي. په دغه صنعت کې په زورګونو کسان په کار بوخت دي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې اړه د افغانستان د صنعت او قانونو د خونې د مرستيال او د ننګرهار د خونې د رئیس تورملنګ شګیوال سره مرکه کړي چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوه.
ننګرهار ولایت کې د مخه داسې اندېښنې او شکایتونه وو چې په غیر قانوني ډول باندې شوکانی او ځل نورو تیګو قانونه ایستل کیږي او کاچا کیږي. دا بهیر اوس په کوم حالت کې دی؟
د دولت کې د شوکانی د پروسس ټول دغه بند شوی وو چې ناغي غوښته چې غټ قراردادونه ورکړي، او اوس د فارم د امارات اسلامي خوانه داسې په فیصله شوی ده چې کوم مال چې په فابریکو کې پروسس شوی پراته دي هغه له اجازه ورکړي او نوې لایحه به جوړي او قانوني شکل باندې به کار کوي. هغه مدنکاران، هغه صنعتکاران چې په شوکانی په تلکو کې کار کوي نو هغه ته به ان شاء الله دی یاد قرارداد په شکل به ورته یو چار چوکاټ جوړي او هغه به خپل صادرات به کار کوي، ځکه په هغه صنعت کې ډېر سرمایه ګذاري شوی ده. پک دیش څلور دیش خو فابریکې فعال دي، فعالیت کوي، نو بهتره ده چې اسلامي امارات هم داسې یو چار چوکاټ ورله جوړ کړي یا قرارداد په شکل قراردادونه ورکړي چې هغه خلکو ته د فعالیت کار شروع شي، او په زمين کې به په دغه وخت کې چې ډېر خلک وزګار دي نو د ډېرو خلکو لپاره به د کار زمينه برابر شي.
ډول باندې مادنو د استلو ستاسو په کوم حالت کې دي؟
فعلاً د پاره هوتا ته معلومه ده چې دولت بدل شو، حملت اسلامي راغی او چون ډیر کم وخت شوی دی نو ته باندې بم د مادن وزارت با یو پلان جوړوي او کده شي د ټول مادنو باندې باندې یو زیربنایي سرچ کوي او بعد هغه به کده شي د قراردادونو ورک نو موږ په تمه یې چې قراردادونه باید ورک.
په دې صورت کې شبه کسان مصرف دي
کله ته دا ته دغه د ننګرهار خبره کوي چې په تلکو کې په ماربولو کې کم از کم دغه لور دیش فابریکې چې فعال دي په هر فابریکې کې د سولنا یو نیم فل کسانو کې کار کوي. بیا کله د سیبیرون مادن په لور ور شونو الته تقریبا په زرګونه خلک تقریبا د شل در نه 15000 کسانو پورې دي کې مصرف دي. په کار دا دی چې دیو ته قرارداد ورکړ شي چې دیو قانوني کار شروع کړي او په قانون په چوکاټ کې دیو ته اسانتیا او برابر شي چې خلکو له کار به پیدا شي. ته به تر معلومه چې اسلامي امارات را تک سره د بانکونو بندیدل، د بازي کارونو بندیدل د ډیر تاثیر وکړي چې خلک بیکار شي. نو اوس کدی د اسلامي امارات مشران په دې باندې کار وکړي چې فلن مادنو کې نور داسې نور ډېر صنعت لرو، موږ ډېر فابریکې دي چې مواد خامو ته ضرورت لري، باید یو صنعت ته روش ورکړي. خلک کچا په لوړه سطح تعلیم هم کړي، دا ټول دولت نشي جذبولی. همدا خصوصي سکتور دی، همدا صنایع ده چې دا جذبوي. همدا خصوصي سکتور دی او صنعت دی چې د دولت په څنګ کې ولاړ وي او د دولت سره یو همکار دی. نو موږ د ستاسو د راډیو نه غږ په اسلامي امارات مشرانو باندې کوو چې خصوصا صنعت ته ډیره توجه وکړي چې صنعت روش وکړي او صنعت چې کله صنعت روش وکړي نو خلک د بیکاری به کم شي.
د روسي ورځو کې پاکستان د تورخم بندر بند کړی دی، د دې اغیزه صنعتکارانو باندې څه واسي؟
همدغه سرحدات دي چې د همدې سرحداتو د لارې نه موږ خام مواد هم فابریکو لرو، هم موږ خپل صادرات لرو چې په دې وخت کې تاسو به تر معلومه ده چې موږ مواد میوجات دي دا صادرو. دا ډیر غټ تاوان هم صنعت ته رسي، هم تجارت ته رسي. نو په دې کې باید جدي توجه وشي چې دغه د لارې بندېدل باید ونه شي. د تاوان ډېر زیات تاوان چې د صنعت ته دی، ځکه هغه فابریکې چې مواد خام ته ضرورت لري نو هغه په لارې کې وي. دلته چې کله مواد خام راونه رسېږي نو هغه فابریکې فلج کېږي، چې کله فابریکې فلج شي نو خلک وزګارېږي.
د دغو فابریکو ظرفیت څومره دی؟ چې
که شوکانې په باره کې راته خبر وکړم، په ټوله دنیا کې شوکانې 100% نه پروسس کېږي، ځکه شوکانې داسې یو شی دی تل چې په 200 قلم اجناسو کې استفاده کېږي. دا خپله یو ته مراحل لري، یو 100% په افغانستان کې دا پروسس کیږي. دا اروپا استاندارد جدا دی، د چین جدا دی، د نورو دنیا جدا دی. هغه به هر یو کس چې نیمه پروسس تلک اخلي به ځان ته 100% خپل پروسس کوي. دا اموالو د پاره چې مثلا د بیلګې په توګه دا په ټیر کې استعمالیږي، دا په خوراکي موادو کې استعمالیږي، تلک دا په دوا کې استعمالیږي، دا 200 قلم اجناس کې استعمالیږي. نو هغه فابریکې چې په ننګرهار کې اوس فعلاً د پاره کار کوي، د نیمه پروسس د پاره دا خود کفا دي، د کولای شي چې دنیا ته مال برابر کړي او صادر کړي. موږ په افغانستان کې ډېر ظرفیتونه لرو، نور په ډېر بخش کې موږ نور پیشرفت کړي. مثلا په زوبهین کې، په فولادو کې موږ د سیخ فابریکې لرو، موږ ګاډر تولیدو، موږ ټایرن تولیدو، موږ سیخ تولیدو. داسې نور بخشونو کې موږ ډېر خود کفایي. خو دې بیا هم د صنعت سره، صنعتکار سره چې دولت همکار نه وي او دولت پشتبان نه وي، نو دولت همکاري ورسره ونه کړي، صنعت په روش نشي کولای.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
ترنوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر پروانه میاش کې د مهاجرونو او کډوالو پر خلاف د لیبیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ملیشو لخوا د عملیاتو او چاپو په وخت کې د لشتر لږه 15 کسانو د وژلو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. له جنیو څخه به د خبریالې لیزا شلاین د رالیږلې رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته وروړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای ویل کیږي چې د کډوالو په خلاف په تشدد کې هم د لیبیا دولتي ځواکونه او هم د حکومت پورې مربوطي غیر دولتي وسلوالې ملیشي ککړې وي. د بشري حقوقو د نړیواله اداره وای چې پروانه میاشت کې د لیبیا حکومتي ځواکونو او ملیشو په افریقایي هیواد کې مشتو مهاجرینو په خلاف عملیات وکړل چې د ملګرو ملتونو سره یې ځانونه راجستر کړي وو. بشری حقوقو دفتر وای چې د لیبیا حکومت په جبر او زور یو شمیر کډوال بیرته خپل هیوادونو ته استوي او هغه ځایونه ته لیږي چې مخکې ژوند پکې په خطر کې وو. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر وایند میرمن مارتا هرتادو ویل چې تیره اونۍ د لیبیا د کورنیو چارو د وزارت پولیسو او پرسونل له پایتخت طرابلس سره نږدې چاپی وغورځولې او په سلګون کډوالې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری راجستر کړی ونیول او لزان سره یوړل.
ویمن چیلډرن اند مین ور اریسټډ اند هانکافټ سکیورټی فورسز یوز ان نیسیسری
خزه ماشومان او سړی ونیول او ولچک کړل. امنیتي ځواکونو د دې کسانو د نیول په خاطر له غیر مناسب او زیات طاقت نه استفاده وکړه. نیول شوي کسان په ډنډو وهل او یو ګنشپېری زخمیان کړل. په ځانګړې توګه کوم کسانو چې د فرار کوشش کو او یې مقاومت کو لنیول وروسته ډېر سخت وټکول. په ډزو کې یو کس وژل شو او یو ګنشمېر نور زخمیان شو. نیول شوي کسان د ترابلس په مرکزی برخه کې واقع په یو داسې ناوړه توقیفي مرکز کې اچول شوي دي چې نه د حفظ الصحې مراعات پکې کیږي او نه په سمه توګه ورته خوراک او د څښلو اوبه رسیږي. نوموړی وایي چې د اکتوبر په 15 مهاجرینو کوشش وکړ چې د ترابلس د ګیریان له توقیف خانې نه وتښتي خو امنیتي چارواکو تعقیب کړل او د ژوندیو مهماتو نه په استفاده پرې ډزې وکړلې. له مقدماتي رپورټونو نه معلومه شوې چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شو او د حقایقو د معلومولو یوه آزاده ډله چې په دې وروستیو وختونو کې لیبیا ته سفر کړی او په خپل رپورټ کې ویلي دي په هغه هیواد کې چې په سیستماتیک او منظم ډول د مهاجرینو سره کوم ظلم او تیری کیږي د بشر په ضد د جرمونو پر ردیف کې حساب دی شي. مېرمن هارتادو وویل چې د لیبیا چارواکي د دفاع په خاطر دا دلیل وړاندې کوي چې دوی دا کار په هغه هیواد کې د جرمونو د زیاتېدو د مخنیوي په غرض کوي. نوموړی وایي موږ ورته ویو که چیرې تاسې واقعا غواړئ چې د جرمونو مخه ونیسئ د هغو انساني قاچاقبرانو پسې ورشئ او ونیسئ چې دا خلک د پیسو په بدل کې راولي. د بېوزلو کډوالو او مهاجرینو پسې مه ورځئ او ما هغه خلک نیسي چې د قاچاقبرانو د شوم هدفونو ښکار شي ودی. کوم اعتراف چې د لیبیا چارواکو په خپل کړه دی هي چې د جرمونو د مخنیوي دا مناسبه او معقوله لاره نه ده. ملګرو ملتونو او تخواس کړي چې به لزړ نه دي بشپړ اوازه تحقیقات وکړي او لاملونه نه دي پښتنه او بس خواس وکړي. صرف لدی عمل دی د کسانو ته د مجرمانو په سترګو نه ګوري چې خپل هواد نه راغلي دي او په لیبیا کې پناه اخستل. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن.
د هلمند ولایت اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پولیو د واکسین د پیل غوښتنه لري او زیاتوي چې د پولیو په اړه د خلکو په هوای زیات شوی او د کمپاین پر مهال به له روغتیایي ټیمونو سره همکاري وکړي. په دې حق له صدیق الله صدیقي رپورت جوړ کړی دی.
د روان میلادي کال له پیل راهیسې په هلمند کې د پولیو د دوم ډول یا ټایپ 2 دوی مثبت پیښې سبسوي چې وای په کجکی او بل په بغرام ولسوالۍ کې ده. د هلمند ولایت د کتلوی مافیات امیر ډاکټر سویل احمد احمدی وایي چې په چاپریال کې د پولیو وایروس موجود دی.
پولیو موجودیت تقریبا موږ 215 کیسونه ریپورت کړی دي چې دا غوې جنوي څخه 2 کیسونه مثبت راغلي دي هغه هم ټایپ 2. اول ټایپ مثبت نه لرو دوم ټایپ یو چې کجکی دی او بل هم وغران کې کیس مطلوب دی. ان موجودیت اوس هم ستا
د راپورونو لمخې په هلمند ولایت کې لتیرو 2 کالو راهیسې د هدف وړ ماشومانو ته کور په کور پولیو ضد واکسین تطبیق شوی نه دی او د دې ولایت د لیرو پروتو ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه لري چې نو دوی په سیمو کې د واکسین کمپاینونه پیل شي. د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ وسیدونکو میرویس وایي چې هلمند د نفوس په لحاظ لوی ولایت دی او پولیو ضد څاڅکي باید د دې ولایت تر هر ماشومه پورې ورسیږي.
زمر غوښتنه دا ده چې یوازې په داسېار چې مو باندې دا کار نه کېږي. ماشومان ډېر دي، نفوس ډېر دی، باید واکسین مربوطه څانګې، مربوطه اشخاص موبایل ټیمونه ولسوالۍ ته هم واستوي. هغه خلک چې ښار ته یا د لار ته لاسرسی نه لري باید یې هغو ته ورسي او واکسین یې کړي.
د هلمند په ګډون د جنوب په ټولو ولایتونو کې 1.5 میلیونه له 50 کالو کښته ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی وو، خو په تیرو دوو کالو کې تر 1 میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي. د روان 2020 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ټایپ 1 پیښه او د ټایپ 2 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه د خوړو نړیواله ورځ ده. دا د لوګې په خلاف د ورځ اقدام ده. په 1945 کال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې یا اف ا او د بنسټ خودلو د نیټې یادونه کوي. دغه المنزل د دل کار ورکوي چې د نړیواله لوګې او خوراکي په باره کې په هاوه پیدا کړي او دغه مصیبت به څنګه پاتې ورسول شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان په قول په 2000 کال کې د نړۍ په 2.1 میلیون خلکو کې په هرو درو تنو کې یوې مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې معنا دا ده چې فقط په یو کال کې تقریبا 300 میلیونه خلک قرباندې ور اضافه شوي دي. جمهور رئیس جو بایدن د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې وویل امریکا دلته ده چې مرسته وکړي. دغه هدف ته د رسیدو په نظر کې نیولو سره امریکا د 100 میلیارد ډالرو ژمنه کوي چې لوګه پای ته رسوي او په داخل او خارج کې د خوړو په سیستمونو کې پانګه چونه کوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل د کال څو اړخیزه پانګه چونه به د نوښت لارې د خوړو د سیستمونو بدلون پیاوړی کړي. د خوړو د لاسرسي لپاره اصلاح شوي بنیادي کارونه او د مارکیټ جامع فرصتونه او هغه پروګرامونه چې د ښځو او ماشومانو ضرورتونو ته لومړیتوب ورکوي اصلاح شوي. خواړه د خواړو د ځای کولو کمول او د اقلیم د بدلون لګونه او د ننه په هیواد او نړۍ کې ورسره ځان عیارول شنه. موږ اژمنه کړې ده په سانس ولاړې پالیسۍ تقوی کوو چې د اقلیم د بدلون اغام وخوري، د خواړو د دوامدارو سیستمونو او د نړیوالو خواړو خوندیتوب او غذا پیاوړي کړو. دا مهمه ده چې موږ د لوګې په کمولو کې پانګه چونه وکړو، په اصطلاح د زیرک اقلیم د کرهنې تجربې پیاوړي کړو او ښځو ته قدرت ورکړی شي چې د نړیوالې کرهنې د بشري قوې څخه باندې 40% جوړوي، مګر کله چې د ځمکې او څارو د څښتنتوب کریډټ ته د لاسرسي د عادلانه تنخوا او په پریکړه کې د ګډون موضوع راپورته کیږي. په دې کې د پوره تبعیض سره مخامخ کیږي. موږ د نړۍ د خوړو د سیستمونو بشپړ ظرفیت نشو خلاصولی چې ګڼ شمېر خلک کار کوي د دوی د اساسي حقوقو نه انکار نشي کېدی. جمهور رئیس بایدن وویل امریکا به د نړۍ بشري مرستې ته ستره بسپنه ورکوونکې وي. خواړه د څکلو پاکې اوبه، سرپناه، عاجل روغتیایي خدمتونه او د ژوند ژغورنې نورې مهمې مرستې په میلیونو خلکو ته رسوي چې ډېر ضرورت ورسره دي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه.